سلامونه ده سهاره تبجیلی زه سفی ولاستان اگزایمو ده ازادی راړو دغه پروگرام ته خراغلاستویم پیل په خبرونو کو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په غزنی کې د دوو کسانو د پرونی قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښوولی ده. یوناما پرون په خپل اکس پاڼه لیکلي ملګري ملتونه د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي او دا سزا د ژوند له اساسي حق څخه سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له اوسنیو حاکمانو د مرګ د سزا د کارونې د فوري ځنډولو غوښتنه کړې چې دا د دې سزا د له منځه وړلو پر لوري یو ګام وي. د طالبانو د سترې محکمې پرون خبر ورکړ چې پر دوو کسانو چې په قتل تورن شوي وو په عام محضر کې د قصاص د غزنی د مرکز د علي لالا کلي د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو حکومت د یو شمېر چارواکو او ګڼو عامو خلکو په حضور کې پلی شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه قوي اجماع لري. ښاغلي ویست پنجشنبه په خپله اکس پاڼه لیکلي تازه د دوحې له کنفرانس بیرته واشنګټن ته ستون شوی. دوحه د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه و. توماس ویست لیکلي هیڅ هیواد نه غواړي له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ رامنځته شي. هغه ټینګار کړی چې ټول د نجونو پرمخ د ښوونځیو او پوهنتونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. پاره د امریکا ځانګړي استازي همدار از ویلي له افغانانو سره د مرستو لپاره کلک تعهد موجود دی خو تر څنګ د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندېښنې موجود دي. توماس ویست بیا د ګڼو هیوادونو لخوا د کوکنارو د کرکیلې په باب د طالبانو د بندیز د عملي کېدو یادونه هم کړې چې په خبرې د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د ارزونې په اساس د کوکنارو کرکیله په افغانستان کې 95% کمه شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان مدني ټولنې له استازو سره هم په دوحه کې د لیدنې یادونه کړې. هغه ټینګار کړی چې امریکا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان اړوند د داسې غونډو ملاتړ کوي او په خبرې باید د افغانانو ښېګڼې او ګډې نړیوالې ګټې د داسې غونډو لارښود وګرځي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړی چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په باب د تیر یک شنبه او دوشنبه ورځو غونډې خاصه پایله نه درلوده. دغه وزارت ویاند عبدالقاهر بلخی پرون ناوخته په خپل اکس پاڼه لیکلي امیر خان متقی دغه څرګندونې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې روزا او تنبای واسره په کتنه کې کړی ده. وړاندې لیکل شوی امیر خان متقی ته مخولې افغانستان سره د تعامل په اړه غونډې ښې نتیجه ولري. د یوناما مشري ویلي کبرخوال هیوادونه سره سلا شي په دوحه کې به د افغانستان په اړه لا زیاتې غونډې جوړې شي چې د ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت ترمنځ ښه تفاهم رامنځته شي. په خپله یوناما یا هم اوتنبای وه په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. د حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی موسی ابو مرزوق وایي د یرغمل شو د خلاصون لپاره پر یو نوی موافقه سلا کېدل ممکن دي. نوموړي په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي په نږدې راتلونکي کې به په مذاکرو کې یو لوی پرمختګ وشي. مرزوق ویلي په غزې ترانګه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو ختمېدل او د غزې شمال ته د بې ځایه شو ستنېدل به د دې موافقې له عمده شرطونو وي. اسرائیل په دې باب څه نه دي ویلي. د حماس ډلې دغه جګپوړی چارواکي له اسرائیل څخه د تښتول شو برمته و د خلاصون لپاره د اسرائیل زندانو د 500 فلسطینی بندیانو خوشی کې دوه غوښتنه کړې. په غزه کې دغه جګړه ورسته لاغه پیل شو چې لومړی حماس ډلې چې واشنگتن او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر 1 په اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 230 نور یرغمل کړل. بلخوا اسرائیل پرون پر رفح وروسته له هغه هوایي حمله وکړي چې لومړی د غزې دغه جنوبي ښار ته د حماس د افراطي وسلوالو د موندنې لپاره دغه ښار ته د خپلو پوځیانو د لیږلو خبرداری ورکړ. او د جرمنی په لویدیز ښار وو پرتال کې یو ولسکلنز د کون کې د چړې په ذریعہ څلور ز د کون کې جوبل کړی دی. دغه ښار د کورونې چارو وزارت څنګه پرون پنځمبه ویلي مشکوک حمله کون کې نیول شوی. چارواکو ویلي تر اوسه د دې حمله د انګیزې په باب معلومات نه لري. د جرمنی چارواکي فکر کوي چې په دې پیښه کې همدا یو کس دخیل وو.
درنو اوریدونکو او درنو لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې عام انتخابات تر سره شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به ملي جرګه یا اسامبلی او ایالتي جرګې جوړې شي. هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي جرګې یا نشتل اسامبلی کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم ټاکي. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم تر ټولو واکمن چارواکی او د هیواد اجرایی مشر دی. په افغانستان کې د جمهوریت نظام له پرسیدو وروسته دا په پاکستان کې لوبدنی انتخابات دي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د تیر حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان په بند کې دی او د پاکستان له څلورو ایالتونو څخه په دو کې ناامنۍ تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. د انتخاباتو په درشل کې په پښین او قلعه سیف الله کې خونړۍ چاودنې وشوې. تر دې چاودنو وړاندې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو، انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي مرکزونو ګڼ بریدونه وشول. دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې د پاکستان ځینې خلک وایي پر انتخاباتي پروسې باور کمزوری شوی دی. دا چې ولې، په دې بحث کې به ورته اشاره وکړو.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
په دې بحث کې زموږ میلمانه دی تکړه ژورنالیست او په مشال راډیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ، دوی راسره په سټوډیو کې دي. درته هرکلی وایم. دغه راس له پاکستان څخه ښاغلی سلیمان کاکړ راسره دی. کاکړ صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خبرې به له عبدالحی کاکړ څخه پیل کړو. انتخابات څنګه تیر شول؟ له تیرو انتخاباتو سره فرق په څه کې و؟
د پاکستان انتخابات د امنیت لپاره کوټو ګورو، نو لکه څنګه چې ویروا دوه خبرې ډېرې مهمې وي. یو دا چې دا به وسی او که به نه وسی. نو یو ډېر غټه مخشوشتیا وه چې هغه د انتخاباتو له کېدو سره پای ته ورسېدله. چا دا فکر کوي؟ ځکه خو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه په هغه ډول نه و لکه څنګه چې په کار و، ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې دا اوس دا به وسی او که به نه وسی. نو یو خوا خبره پکې ختمه شوه چې انتخابات کېږي. دومه بیا مهمه خبره خلکو ته دا و چې په دې کې به د امنیت مسله ډیره ژوره وي، لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ په کلاسیف الله او په خانوزۍ کې دا پیښه وسوې. خو په مجموعي طور په پاکستان کې دغسې غټې امنیتي پیښې نه دي سوي. البته په خیبر پښتونخوا لکه په جنوبي وزیرستان، ټانک په دغو کې ځای په ځای باندې چاودنې سوي دي چې پکې پولیس پنځه یو ځای وژل سوي دي، بل ځای کې یو عام وګړی وژل سوی دی. او د دې تر څنګ بلوچ میشتې سیمې چې دي هلته د لاسي بمونو بریدونه سوي دي. خو که بیا د هیواد په کچه ورته وکتل سي نو د امنیت له پلوه څخه شوي. نور دغه دوه ډېر پکې مهم وو. د 2013 کال په بحث کې به بیا راځو چې تاسو خبرو ته اشاره کوله.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکړ صاحب. سلیمان کاکړ صاحب، تاسو په پاکستان کې یاست، د خلکو ګډون په انتخاباتو کې څنګه وو؟ دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې له تیرو انتخاباتو سره څنګه مقایسه کوي.
ډېره مننه. زه په خپله په اسلام آباد کې یم. اوس ستا ټلیفون زه تللی یم ووټ کاسټ کوي خپل ووټ. نو هغه رنګه ډېر خلک په پولینګ بوت سټیشن کې نه ول. ما پوښتنه ځي وکړه چې خلک ولې دومره بیخي کم دي چې زه ورغم. مطلب په هغه کې یو درې څلور کسان. نو هغوی راته وویل چې سهار لږ خلک ول، خو اوس نو بس هغه ورځ شاید ختم شي. اوس ما په فکر چې خلک د تیر الیکشن په نسبت هره وجه سي د خلکو شرکت ما ته لږ کم معلوم شوي.
دا چې په اسلام آباد کې تاسو ته کم ښکاره سو، په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې به څنګه وو چې امنیتي پیښې پکې ډېرې دي، ناامني پکې ډېره ده؟
دا امن ښکاره خبر دار سړی چې ووټه چې نو هغه خی د سر په قیمت خی نه اچي. هغه خو دې ځای ته ګوري چې بس ما زه دلته محفوظ یم، نو بیا خلک هلته ځي. لیکن د بلوچستان کې چې په خانوزي او کلاسیفلاکس کې مې پیښې وسوې، خلک ډېر وویرول. چونکې ټلیفون هغه رنګه ډسکنیکټ وي، زما داسې ډایرکټ حال نه وسو. خو په واټساپ او په دا نور ګروپونو کې چې خلکو هغه کول، سیالتم د خلکو تعداد کم.
کاکر صاحب فکر کوي چې د نامنې په وجه به خلکو په انتخاباتو کې کمه برخه اخیستی وي او که له انتخاباتي پروسې نه خلک مایوسه شوي دي، ځکه چې ځینې راپورونو کې خلک وایي چې ډېره علاقه نه لري په انتخاباتو کې ګډون ته، ځکه چې په پاکستان کې که حکومت منتخب راشي بیا څه موده تېره کړي بېرته وپرځي سقوط وکړي یو بیا نگران حکومت جوړ شي بیا له سره انتخابات کېږي. تقریبا ډېر کم داسې شوي دي چې په پاکستان کې د یو منتخب حکومت خپله بشپړه دوره پوره کړي.
دا بالکل صحیح خبر ده، ته بالکل صحیح وایې. دا هم یو وجه وله، او بله وجه دا وه چې الیکشن کې چې ګڼه ګوڼه راځي یا د خلک راپاروي یا خلک اکټیو کوي په دې پروسس کې، هغه سیاسي پارټیانې نو که موږ وګورو د یو دوو درو پارټیانو ماسیا وه ناغرنګه کمپین وو، ناغرنګه خلکو ته کارنر میټنګز وو، سوای په قومي سطح باندې د بلاول بوټو ماسیا وه یو چا داسې نه کمپین وکړي، نه داسې عوامي جلسې وکړي، نه داسې جلوسونه وایستو، نه بل داسې ریلیانې وکړي. نو بالکل یو خدا وجه داسې په دې باندې د خلکو یقین نه وي، هغه دلچسپي نه ولې چې دا معنی نه لري موږ ووټونه ورکو سهار کال دوه بعد به بیا نه وي. او بل د پارټیانو هم په دې باندې وو چې بای جلسې او ریلی او پلانا دا دومره هغه نه لري، که چیرې ستا تعلق د خپل طاقت څخه مراکز دی لاغه سره برابر دي نو ته وایې سم الیکشن ګټلای شي. نو دوی ما غرنګ کمپین نه وکي او کوشش کوي چې هغه طاقت چې دا دوی ته د الیکشن ور ګټلای شي لاغوی سره ډیر کوشش کوي چې خپل تعلق به تر کې لدی و چې دوی هغه بنیادی مسائل د ملک د معاشري هغه نه چړلې کوم چې د طاقت مراکز په هغه باندې خوابه کړي. ښکاره مثال یې دا وي چې مارنګ بلوچ راغه دلته دوه میاشتې د پرس کلب له مخه درنه وکړه خو یوه سیاسي پارټۍ نه وراله، ولې وچا حالانکه ټول په سړک کې سو په دې سره د بداقه د دوی همدردي وله، خو چونکې دوی هغه خلک نه خوابه دي کول کوم چې د دوی په الیکشن باندې اثر اندازه کېدلای شي. نو دغه وجه دي دوی درې چې راغلی و چې په الیکشن کې هغه دلچسپي کوم چې په تېر الیکشنس کې وله بېخي ماته کمه معلومه شو.
ډېره مننه کاکر صاحب. یو خو دا مسله ده چې په پاکستان کې حکومتونه خپل دوره نه پوره کوي، یو مسله بل هم دا ده چې څومره خلک په دې باور لري چې د دوی رایه نتیجه لري، د دوی رایه شمېرل کیږي. نیویارک ټایمز یو لیکنه خبره کړې ده په هغه کې ویلي دي چې په پاکستان کې الیکشن نه بلکې سلیکشن ده. دغه تصور له خلکو سره څومره دی؟
دا ډیره مهمه نقطه ده. اسې خو یو د پاکستان پورا چې کوم یو دیموکراسي ده او دا د تاریخ په اوږدو کې څنګه را روانه ده، له 1980 کال تر اوسه پورې دغه یو لسم انتخابات دي. یعنی د پاکستان له جوړېدو وروسته په کار دا وایي چې هر 15 کال وروسته انتخابات شي، وایي 30 کال وروسته په 1980 کې انتخابات په لومړي ځل وشو. یوازې هغه انتخابات ځینې کړي دا غني چې هغه رڼې ټاکنې وي، خو داغه په نتیجه کې بیا پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو. له دې وروسته دغه ټوله پروسه چې دا چې څومره تحقیق شوی دی کوم عالمان دي یا په دې پروسه کې شکیل دي، هغه دا وایي چې دا تروار لمخه انتخابات دا ټاکنې نه دي بلکې د یو چا ګمار نه ده. او د دې اشاره دوی د پاکستان فوج ته ده، د پاکستان فوج د پړې شاته ټول انتخابي عمل څاري او د یو خاص هدف لپاره یو نتیجه ورکوي. نو دا ډېره بنیادی مسله ده او دا پاکستان کې مخکې پټه وه، خو اوس یې وستر بل ټولنیز رسنۍ راغلي دي او په پاکستان کې هر سړي ته غږ ملاوسوي دي او خلک لیدلی دي. نو اوس خلکو ته دا بیخي ښکاره سوله چې انتخابات، ځکه زه اوس پاکستان ته تللی یم په یوه میاشت کې، هلته هیڅ بله کوم کاندیدانو سره خبره چا کوله یا مام چې له ځینو کاندیدانو سره خبره وکړه، نو هغو به وایي زه کمپین هم چلومه خو له دوی سره هم خبره شوې ده. له دوی ځای به مراد دا اوس د پاکستان فوج سره موږ خبره کړې ده کنه. نو دغه تاثر دغه تصور چې دی دا د ووټس کم روح دی هغه ته ډېر نقصان رسولی. البته د پاکستان فوج په وار وار دا وضاحتونه کوي چې زموږ په سیاسي پروسه کې کار نسته، انتخابات رانوي او موږ د پاکستان په چارو کې کار نه لرو، زموږ یو آئینی ضرورت وی نو پاغی حساب باندې کو. خو البته عمومي دغه څه کوم تاسو نقطه کوي، خلک دا فکر کوي چې دا تر لمخه فیصله شوې ده، نو د زموږ عمل چې دی دا هر څنګه وی خو دا نه دی، نو دا یو برخه خلک دا فکر کوي.
ازادي راډیو په تیرو دولسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکړ صاحب، بیرته تاسو ته درګرځم. په پنجاب او سند کې خو نامنی نه وي، نن هم چې انتخابات وشول هلته د نامنی کوم خبر نه دی ورکړی شوی، هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډېر کمپاینونه ونه شول.
پنجاب کې خو مسلم لیگ یو څو جلسې وکړې، په اسلام آباد کې خو دا زموږ دلته اوسو بیخي یوه اکټیویټي د الیکشن متعلق نه وله. کوم سي جلسې کې غلې کوم سي ځوانان دي هغه ځوان کې د عمران خان د پی ټی آی سره ول، او هغه ته د جلسو د دې اجازه نه وو. نو له دې وجهي هغه کوم ځوانان سي د جذبې پر بنیاد براتل جلسو ته جنډې به لګولې، پوسټران به لګول، یا له خلکو سره به کمپین کوي، کورو ته ورتلل، نو هغه شی نه وو. د پارټي نوم نه وو، انتخابي نقشه نه وه. نو او دا تر الیکشن لمخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکون مقصد هم دا وو چې دا خلک ډیمورالایز کی، سدا سی یو الیکشن نسته، عمران خان نسته، نو تاسو کور چیرې؟ او کوم چې روایتي پارټیان دي لکه مسلم لیگ نون، دا هغوی چونکې ورکر هغه عمران خان رنګه یا د پیپلز پارټي رنګه دي نه، هغه هغه رنګه خلک دي چې بس راځي ووټ اچي، نواز یې خوښ دی یا د نواز پالیسي خوښه ده، خو هغه رنګه نه جلسې ته راځي، نه جلوس کوي، نه جنډې وړي، نه موټرسایکلانو باندې هغه لګي ریلیانې راباسي. د پی ټی آی په خلکو کې دغه شی وو چې دوی به ځوانانو به په خپل سر باندې دا موږ په تیر الیکشن کې قتل دلته به موږ ناسو په دې مرکزو کې، دا په موټرسایکلانو به په دې مرکز کې، په دې افټن مرکز کې، په دا ایف سکس کې به ګرځېدل، جنډې به لګولې وې، ترانې به لګولې وې. نو هغه چونکې نول بالکل الیکشن ډیر سوړ وو، د خلکو هغه رنګه د ځوانانو هغه رنګه شرکت پکې نه وو. قسم و زلاړم دوی د پی ټی آی نوم هغه خو نه وو، خو بیرته سیما لیدل د پی ټی آی پر هغه باندې ځوانان او نجونه او زنانه وو، پر هغوی پر کوم کیمپ د الیکشن وه پر هغه باندې خلک ول
ډېره مننه.
آزاد ازادي نه هر چاته مواقع نه، یو پارټي یا یو گروپ ته ستاسو راځوي دا نور به نه راځي. نو بیا خو ښکاره خبر ده چې د خلکو هغه رنګه دلچسپي ختم نه شي، به هر شی سیټ دی. یعنی یو پارټي کلیم کوي ساڑی گل ہو گئی ہے، ساڑی گل ہو گئی نو بیا نه کمپین ضرورت ستا، نه شي ضرورت ستا، نو بس بیا خو هغه خبره.
ډېره مننه، کور ودان، سلامت اوسئ، خیر یوسئ. لتا سره دومره خبرې وي، نورې خبرې بل کاکړ صاحب سره وی، دوام به ورکو. کور مدان.
ازادي راډیو په تیرو دولسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
کاکر صاحب، دا ویل شي چې ورپسې ګام به څه وي؟ فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت یې ترلاسه کړی دی هغه به د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکي، همداسې ده؟
او داسې ده چې دا خوس پاکستان کې ټاکنې به سر ته ورسېدې، او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي، او نتیجو وروسته به دا معلومېږي چې چا څومره چوکۍ د پارلمان کاغه د ایالتي اسمبلی وي، کاغه ملي اسمبلی وي، چا ګټلې دي. خو بهرحال صدر اعظم چې څوک ټاکل کیږي یا په یو معنی باندې جای رئیس سی وی مشر وي د دې هیواد د پارلماني نظام کې، نو له دې وروسته بیا اسمبلی راغوښتل کیږي او بیا به په هغه کې واره ده اسمبلی سپیکر یا ویاند چې کوم مشر دی د ملي اسمبلی هغه ټاکل کیږي. له هغه وروسته به بیا صدر اعظم د پاره خلک مخې ته راځي او په دې منځ کې به نو بیا ډېرې چنې روانې وي، ځکه چې پاکستان کې به که چا اکثریت غوڅ ممکن نه دی چې واخلي ائتلافونه به جوړ شي، په هغه کې بیا ډېرې چنې دي او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي، بلکې دوه کاندیدان. ګوره هغه بیا په ګوندونو پورې تړاو لري، نو بس بیا بیا صدر اعظم بیا له هغه وروسته هغه خپله کابینه ټاکي، نو بس دا پروسه بیا روانه سي.
ډیر مننه. زموږ بل میلمه په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیدونکی حکومت به د طالبانو له حکومت سره څه ډول اړیکې لري؟ البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت په طالبانو ډیر فشار راوړ، مثلا مهاجرې ویستل او روابط ډیر شنول.
ډیر مننه سروان صاحب، تاسو ته کاکړ صاحب ته ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم. د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو، بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري هغه سابقې ته وګورو، د دې یو دایره کار معلوم دی په بهرنیو اړیکو کې، بهرنیو پالیسیو کې، په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی. پخا هم د افغانستان سره د نورو ګاونډیانو سره چارې مستقیم پوز په لاس کې لرلې دي، او که یا مستقیم نه د دوی سره واګه نه وي، یعنی کدا سي ظاهر نخ کار کړل، پر دې تر شا دغه فیصله دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخ وړي. د مثال په توګه مخ کې چې ما هم التسو ماموریتونه کړی وو، یادې تیر شلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت وو، د پاکستان سره به ګڼ شمیر سفرونه وشل، د افغانستان ولسمشر پخانی ولسمشر کرزي 14-15 پورې هلته سفرونه وکړه، ولسمشر غنی دوه درې واره لاړ، او یا د تخنیکی او د سیاسي او هغه ټول امنیتی برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل، د دوی سره به ناستې کېدلې، په دې ټولو برخو کې موږ خو هلته شاهد چې دغه تصامیم به ټول پوز نیول، حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو، د افغانستان سره د اړیکو د پاللو، تجارتي مسایل، اقتصادي مسایل، په دغه چارو کې ټول پوز تصمیم نهایي خبره ده هغه وي. نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال دی چې ډیر زیات دی سو وکولې شي دوی انتخابي یا جمهوری حکومت، مګر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلې شي. د مثال په توګه دغه ورستیو کې مونږ کتل چې موقت حکومت مکمل د سی یو برخورد کو دغه سی اقدامات وکړي، چې هغه مکمل یعنی 100% لکه پاوز چې لګیا وي او هغه اقدامات کوي، دا غي دریض هم دغه سی وو. مګر که جمهوری حکومت راشي، مثلا د کډوالو موضوع دا، نو سناس دوی به کوشش کوي چې ولسی اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د قومونو اړیکې چې دي دغه تګراتک دی کې یو څه نرمي را ولی، نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري، مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای، ځکه چې پاکستان کې پخا هم پوز مستقیم رول لرو او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشل او په کم شکل دیتا آمادگی وشو او موقت حکومت چا وګمارو هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې و هغه وګمارل هغه خلک، نو داسې امیدواری او تکه مخکاری چې ګنې د دوی په دریس کې د تغییر راشي، ځکه چې کم حکومت مت کراځي کاغه یو ګوند راځي چې احتمال کم دی کې ائتلافي راځي، نو تبن هغه به ضعیف وي. اوس من که ګورو خپلواک کاندیدان هم ډیر دی او د خپلواک بیا په دغه مسایلو کې ډیر کاریدلی شي، چې هغه بیا په هر حکومت باندې باغه فشار وي چې کدوې د دوی غختنې یا دوی چې سوي پاکستانی استابلیشمنت، نو هغه نه منل کیږي، نو هغه د حکومت رنګې دو احتمال هم زیاتیږي، نو امیدواری کم ده.
لیکن شمس جنی وای چې د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست او لارې منتخب حکومت ته پرانسته، یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړه شوه څو راتلونکي حکومت عملی کړي.
هو داس د چې ک ما مخکې ویل چې جمهوریت حکومتونه په خام راغلي دي دوی د بهرنۍ اړیکو او بیا د افغانستان سره د هند سره د نور غونډیانو سره هغه به د پوز د منشا به د دوی د خوخي اړیکی نشي غځولې. زه به تاسو ته یو مثال درکم چې عمران خان چې کله راغې هغه سابقې ک یو غاړه تکیدو چې په کم شکل راغې خو بهر حال چې کله هغه صدر اعظم شو نو تبن ځانې د وطن د چارو مسول ګڼلو مشر ګڼلو او حتی د هغې نه مخکې چې هم منګو سره بعضې ناستې لرلې ما هغه د هغه مهال د ډاکټر صاحب زاخلوال سره د سره یو دوه ناستې خصوصي لرلې هغې کې زومه چې حتی دا انتخابات نه و ګټلي نو ده د افغانستان په اړه ډېر مثبت دریځ لرلو. یو خو خیر د ده عمومي دریځو د جګړې پر ضد او دلته د خارجي قواو او هغه خو د ده یو مشخص دریځو تیرو شلو کال نه ده داسې ویلي، مګر بیا هم د افغانستان د هغه حکومت سره د ښه اړیکې غوښتلې او د آزاد پرانستی سرحد او د اچوي اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید هیڅکله بند نشي او هغه وخت کې څو ځلې دی بند کړه. د کډوالو په اړه هم د ډېر مثبت نظر لرلو، حتی یو وخت خو ده بیا ویلي چې یعنې دوی ته باید پاکستان تابعیت ورکړي او هغه افغانستان په هغې کې خپل ملاحظات لرل، مګر د خبره وه. خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړه وکړه هغې نه وروسته د ته د پاکستاني استخبارات او د پوځ دخوا هغه سرې کرښې ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نشي وتلی او ماغه و چې بیا ماغه عمران خان ډېر منفي طرف ته ملاړ او هغه فشارونه پرې راغله. نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډېر زیات څه نه لري، نو پوځ کو د موقت د لارې متټاکلي د موقت حکومت د لارې او که چېرته جمهوري حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل څوک راشي نو د دې د پوځ چې کوم هغه خطونه دی او ټاکلي د بهرنۍ تګلارې مجبور دي چې هغه تعقیب کړي. نو په دې زه وایم چې په طالبانو کې د اوس فشار راوړي ک راتلونکي حکومت یې هغه دی ته هماغه شکل باندې ادامه ورکړي.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه سلامت اوسې کاکر صاحب. ستاسو په مخکنیو خبرو کې یو شي ته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت به وي، ځکه چې ګوندونه کمزوري شوي دي نسبت پخوا وختو ته. پاکستان ښه اقتصادي وضعیت نه لري، که یو کمزوری حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت چې هر وخت د شړېدو د ماتېدو خطر وي، د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وي؟
دا ډېره مهم اړخم دی او مهمه پوښتنه په دې معنا ده چې عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره څېړونکي په دې نتیجه رسېدلي دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولی شو چې څنګه له ده تمه کېدله، او په هغه کې اقتصاد یو ډېر مهم فیکټر و. اوس دې کې سوال دا فکر کېږي چې نواز شریف څه دی، او زیاتره خلګم دا وایي چې نواز شریف را هم غیر لندنه د دې لپاره راوستل سو چې کم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلی دی د هغه پرلیکه واچوي، ځکه د نواز شریف سابقه داسې پاته سوې ده چې کله هم دی په واک کې راغلی دی د پاکستان اقتصاد غوړېدلی دی تر یو حده پورې، او دا هغه وجه دا ده چې د نواز شریف چې کم په بهرني مشرانو کې کمه چهره ده هغه تر ډېره حده پورې مثبته ده، ځکه د پاکستان به تعلق له چین سره وي، له امریکا سره به وي، له سعودي او عربو هیوادونو سره به وي. په دې کې د نواز شریف او آن ترکیه کې له رجب طیب اردغان سره د ده خپل شخصي اړیکې دي او د ده اعتبار تر یو حده پورې ښه دی. نو اوس چې نواز شریف راځي اوس هم پاکستان کې دا کاروبارونه بزنسونه دا تقریبا درېدلی دی، او د هر چا تمه دا ده چې که نواز شریف راغی نو ممکنه ده چې اقتصاد چې دی هغه لږ خوځښت وکړي، لږ وغوړېږي. نو د نواز شریف سابقې ته په کتو سره ممکنه ده په اقتصادي برخه کې د کم کارپوهان دي د هغو په نظر باندې او فوج هم دا غواړي، ځکه دا واحده برخه ده چې پاکې دوی اوس دې نتیجې ته رسېدلي دي چې ملک په اقتصادي لحاظ باندې په ګونډو نه سي. نو که پاکستان کې د پاکستان فوج باندې دا تور لګېږي چې دا هیواد چلوي، نو په اقتصادي برخه کې به او نواز شریف ته یو خند شای نسی جوړ نور په ډیپلوماټیکو په سیاسي د کورونی چارو په نور بنیادی اړینو چیزونو کې دایسه خند په نورو دیشی کې ممکن وي.
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره زیاته مننه کور ودان عبدالحی کاکړ همدارس زردر شمس لطاس سخه مننه د سیاسي چارو له کارپو شاغل سلیمان کاکر څخه هم ډیره مننه چې په دې باس کې ګډون وکړ.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ نن رنگیزه نور میلمانه ده چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. د ماشومانو په اروا پوهنې کې لوړې زده کړې کړي، مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نا وخت تبصرې کوي. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروګرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروګرام کې پر یوه مشخصه موضوع له میلمه یا میلمنې سره خبرې کوو. نن د ماشومانو پر اروا پوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري، په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی، او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دي دا مسله څېړو. رنگیزه جانې، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې به درته وایم چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوی؟ مهرباني.
درود سلام سپتاست د تاسو ټول اوریدونکو ته لمړی سلامونه نیکه هلي خدای وکړو غوړو او سي. ډیره مهمه موضوع ده، مننه چې تاسو سره یم. په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی. بدبختانه بیا هغه پامو کو دي ماشومتوب چې کوم بنسټ دی دی یو انسان د ژوند د انساني ټولنې پانسات دی، نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه ده، ځکه انسان جوړیږي له ماشومتوبه، د انسان بنیاد له ماشومتوبه ایښی دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه پوهاوی د دې موضوع، بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره موږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کړه، لکه پالو دومره دی چې ژوندي پاتې شو او ژوند کول د بهتر او د غوره ژوند کولو لارې چارې، د روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې دي، ته دومره پاملرنه نه کیږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کیږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کیږي چې دا نه لیدل کیږي. نو موږ تاسو د نخوالو، د دومره کړهونو، د جنګونو، د ستومانه یو د سرګردن نسته یو تیرې ستونزې د اشتغال لامل دی ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسو ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنگیزه جانې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوي، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤل کس له میندو او پلرونو سره میټینګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي، یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر ښه خبرې ته تیر یو ښې نقطې ته پام ور واړوو. ښوونځی لکور سیدی چې ماشوم زی لخوانځم نه کوم کو د پاکستان ته ورشو ډکتون ته حتی لوډکتونه دا پروسه دوی پیلی نو لیو لاسه تک نه کیږي چې ماشوم په وی ټولنې کې لکور تر خوانځي تر کو د پاکستان تر پانتونه دا غسی یو انسان جوړیږي ټولنه ټوله په کې خکيله د ماشوم په جوړول کې پد پښتنه پد پښتنه زمونږ هیواد افغانستان کې کدی کورنۍ نه ورشړیدلې ده نو د تعلیمي نصاب لړخه لخوانځي هم راشړیدلې ده نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډیر مهم دي ځکه دا یو ځای د ماشوم د وادي د پاره د ماشوم د روغتیا د پاره د ماشوم د قوي اروا د پاره کار دی که غل ښوونځي دی که له کوره دی نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډیرو هیوادونو کې چې اروپا یو مثال یې ورکړو دلته ماشوم په کور کې هم لیدل کیږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي د ماشوم اروا څنګه نه ماشوم خوښ دی نه خوښ دی کوم عادتونه لري کټ مټ هغه په ښوونځي کې هم لیدل کیږي یا په وړکتون کې کودکستان کې بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کینی نو ځکه چې ماشوم په دواړو کې لویږي په دواړو کې تربیه اخلي زده کړه کوي وجود په کې لري که هغه ښوونځی دی که کودکستان دی که کور دی نو دوی سره کینی په خپلو کې سره غږیږي کې هغه معلومات سره تبادله کوي پرتله کوي او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو چې خبره هم سره یووي ځکه په افغانستان کې ډیری وخت داسې پیښیږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي کورنۍ لا خبره نه کال ورسته څومره ورسته بیا یو وخت چې دای ناکام شي هغه چې چا خبره لورخه او به تللی وي نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرې کوي او ښوونځی ځان مسؤل نه ګڼي پد پښتانه اگر چې دا بیخي د غومره مسؤل دی لکه کورنۍ یو ښوونکی د غومره مسؤل دی او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې د ماشوم په پرمختیا کې د ماشوم په وده کې چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي تبادله وشي دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم زما پر سر باندې دغه دواړه خواوې دي او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی او زه ویرم نه لرم که کورنۍ مې له ښوونځي سره پر اړیکه کې ده ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې دوه کسان دي تا پالنه کوي د تا مرسته کوي د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي ماشوم یو بد کار کړی وي دا په خپله د ماشوم روحیه تباه کوي ماشوم یو ډول له ویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې ما مور پلار سره وګوري په پرمختللو هیوادونو کې دا بل ډول دا دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر د پاره نه دي بلکې مور پلار را غوښتل کیږي د دوی سره ورځ لمانځل کیږي د دوی سره د ماشوم په واده باندې خبرې کیده یو عادي میټینګ غوندې یو عادي لیدنه کتنه وي دا د ماشوم ویره لمانځه وړي دا ماشوم ته ډاډ ورکوي دا ماشوم یو ډول زړه ورکوي د دې څخه د ویرې احساس نه وي په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې پر اساس باندې کیږي
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري ځینې ستونزې ولري ځینې خراب عادتونه ولري میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي پر هغو باندې بحث کوي په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي
ماشومان په عموم کې ډېر سپېڅلي دي ډېر معصوم دي ډېر پاک دي هر کله چې ماشوم کوم عیب لري لویان دې سم دې خپل ځان ته وګوري دا خبره بیا تکراروم ماشوم که عیب درلود مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورخکاته کی ځکه دا عیب کټ مټ په دوی کې دی په ماشوم کې نه دی ماشوم له دوی څخه اخیستی ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسې کوو ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسې ورته وایو ماشوم کټ مټ لکه د مونږ د آینې په څیر دی ځان پکې ګوري مونږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو ماشوم د مونږ تاسې په څیر باندې عزت لري د قدر وړ دی او حساس دی لمونږ تاسو څخه ډېر حساس دی نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل ځان سره د مونږ تاسو فکر وکړئ مور پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی د دوی غیبت د دوی بد د دوی عیب د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي نه هیڅ کله نه غواړو چې د مونږ تاسو عیب د نورو پر وړاندې وویل شي مونږ پسې د یو څوک وخاندي مونږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي کټ مټ دغه ماشوم هم دی دا ډېر یو خراب عادت دی له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډېر په درنښت دغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه حتی ټوکې ټکالې پې کول لکه ځینې کسان یې د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغه سی خبره کې پلان کې دغه سی وکړل نن دغه سی ویلې نن دغه سی شای مات ک ما کوي دا کار ما کوي ماشوم تاس پکوي ما کوي دا هم دغه زاید چې خپل اولاد خرابوي دا هم دغه زاید چې خپل ماشوم د تل لپاره ځکه د موږ تاسې اتیا فیصده پنځه ماشوم توبه جوړیږي چې دا به هیڅ کله تغییر نه کوي په ډېر ستونزو سره په ډېرو سختیو سره بیرته دا را جوړیږي نو د خپلو ماشومانو راتلونکي ما خرابوي له دې انسانانو انساني کرامات ما اخلي دومره سپکاوی ما کوي د خپلو ماشومانو عیب که په هغوی کې دی له هغوی سره کینئ ورسره وغږېږي ماشومان د دې وړتیا لري زه بیا هم تاسو ټولو درنو ماندو پلرونو ته وایم ماشوم د درک ډېر غټ احساس په ځان کې لري ماشوم ډېر زیات پوهېږي ماشوم نه د دا مانیسئ د ماشومانو عیبونه ما وایاست د دوی سره کینئ د دوی سره وغږېږي د دوی تاسو په خبره پوهېږي ګورئ ماشوم ماشوم دی که هغه په اروپا کې دی که کوم بل هېواد کې دی موږ ټول انسانان یو انسانان توپیر دومره نه سره لري ولې دلته له ماشومانو سره کینئ دلته له ماشومانو سره مور او پلار کینئ ښوونځي ورسره کینئ کودکستان وړکتون میټینګونه ورسره کوي په ستونزو ورسره غږېږي که ماشومان ماشوم کې کوم عیب دی عیب یې ورټئ ماشوم مراته ماشوم ته وایاست چې دغه درواغ ویل چې تاسو ته نه دي که مونږ وایو که تاسو وایاست د مثال په ډول دا ما وایا توانې ورته وایاست ماشوم مراته د ماشوم عیب وراته
ډېره مننه جالبه موضوع ده زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهیږي ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو که د یوه بشپړ انسان نه په نظر چې د هغه نظر هم محترم وي رایې یې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي
د ډېره ګل پوښتنه ده سالی صاحب ډېره زبردسته پوښتنه ده ځکه ځینې هېوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید موږ په بشپړ نظر ونه ګورو ولې ځکه چې هغه خبرې نشي کولی یا په پښو نشي درېدلی نو آیا هغه سپینګیري او سپین سرې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی یا د خبرو نه لویږي آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی باید په دې شکل ورته ونه ګورو دا خو ډېر بد کار دی نو په دې باید موږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی خدای هغومره یو درنښت ورکړی یو هغومره قوت یې ورکړی هو د ځینو د وجود له پلوه یا د دوی د جوړښت له پلوه د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده چې مثلا خبرې زده کوي یا پر پښو درېږي دا په دې معنا نه دی چې ماشوم تاسې نشي درک کولی تاسې خبرې کولی شئ تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست تاسې له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څېر باندې حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولې ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی د مور په خېټه کې چې دی هغه لا هیڅ کوي درک کوي د تاسې خبرې د تاسې کړه وړه د تاسې برخورد د مور سره نو تر ټولو مهمه خوال د مور سره ښه برخورد وکړي ځکه له یوې غلامې څخه له یوې سپکې یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی یو سپک یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي موږ په روحیې باندې غږېږو په اروا باندې غږېږو نو که مور نه ده رټل شوې مور درنده بلل شوې ده ماشوم هم ځان دروند احساسوي ماشوم هم ځان ښه احساسوي دی پیل دی د هغه د پیل نقطه ده نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ لکه له لویانو سره ماشوم سره خبرې وکړئ ماشوم د تاسې په خبرو پوهېږي ماشوم سره باور جوړ کړئ ماشوم ته واک ورکړئ که تاسې ماشوم ته واک ورکړئ هغه به یو واکداره یو پر ځان باندې باوري انسان یو بسنه انسان به تر جوړ شي ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګورئ چې تاسې له هغه څخه واک واخلئ ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن په ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي دا د تاسې مینه ده دا د تاسې هغه د چا خبره د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوئ تاسې ماشوم ښه وپالئ دا هم یو نقص دی ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړئ ماشوم یې د دې وړتیا لري ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندې ماشوم ته بوټان پروا نه لري سر چپالې سره واغوندي ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نه شي سره کولی چې کمیز چټ کوم دی مخ کوم دی په دې کې عیب نشته ووایاست دوستانو ته خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستي دي دا د ویار ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي همداسې په رنګونو انتخاب کې په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ ماشوم سره مشوره وکړئ له ماشوم سره کښېنئ ماشوم پوهېږي د تاسو په خبره پوهېږي باور ولرئ
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هېوادونو کې ما لیدلي چې یو ماشوم کله چې ولېږي یا غورځي مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچت سي دا کار په څه خاطر ستاسو په نظر کوي
دا ډیر یو ښکار دی ځکه دا ژوند په خپل همدغه سیخ کته پورته لوړې ژورې لري نو ماشوم به د خطراتو سره ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدی ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده د وجود وده یې ګورئ همدا دی که ماشوم ونه غورځېده که ماشوم ونې ته ونه خطه بېرته را ونه غورځېده که ماشوم ځان غوس نه کوي ماشوم له خطراتو نه خبرېږي تجربه ده دا په خپله دا په خپله زده کړه ده نو که ماشوم وغورځېده دا ښه خبره ده چې تاسې ورسره یاست غږ پې وکړئ چې زه شته یم ویره مه کوئ زیاتره په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه واده کوي او د ماشوم په فکر کې دي هغوی بیا دغه برخه له حته زیاته بدبختانه مراتیي دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي ډېر ماشوم څخه تاو راتاو دي او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي نه کوم کار ته پرېږدي نه لوبو ته پرېږدي نه لمر ته پرېږدي نه لوڅې پښې پرېږدي دا هم صحیح نه دی دا ویره مه کوئ پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې په طبیعت کې لوی شي که ماشوم وغورځېده غږ ور وکړه چې زه شته یم ته پورته کېدی شي پورته شه هر څه سم دي دومره غټه خبره نه ده وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې پټۍ مټۍ به را واخلو زخم به دې پاک کړو بس شکر دې ته جوړ یې د پخپله ماشوم ته روحیه ورکوي پورته کېږي هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم که دا تاسې ورچیغه کوي او د ده څخه تاسې زیات ورخطا یاست او وی وی او وی ما د خدای غرکه کې پلانکی د خدای غرکه زه دې ړنده شم ماشوم وی مړ کېږي او څه شي وشو تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې دومره وویرو چې هغه بیا منډه نه کوي تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې د ده له وادې څخه را وګرځوو نو له حده زیاته ویره له حده زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانه روي غوره کوي شکر مونږ تاسې مسلمانان یو هماغه میانه روي یا هغه منځ راویا تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي قیچین پرته یي او اورم بل یي او مور او پلار چېرته پکې څوک په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي ډېره غټه بله پېښه وشي دا هم صحیح نه ده نه پام پې وکړئ نظر پې وساتئ نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډه لوبې وکړي لوڅې پښې دې وګرځي پروا نه لري خاورو کې دې لوبې وکړي ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څېر باندې ساتي دا خبره ځکه کول غواړم بښنه غواړم دا ډېره مهمه ده دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي فکر کوي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم لکه یوه ګوډیګکه یو نمایش دپاره دی او دی باید ځان چټل نه کړي که چې د لاس ور وړي وایي مه کوه ځان مه چټلوه نه ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان ماشوم ته عادي کالي ور واغوندي اتمي نه دی چې هغه دې ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي باران کې خټو کې خاورو کې بوټو سره دا د دې طبیعت دی دا د ماشوم ضرورت دی دی اړتیا ورته لري دی باید خپل طبیعت خپل ټولنه درک کړي هیڅ کې دا د ماشوم ډېر د ماشوم د ودې لپاره د ماشوم د روحیې لپاره د ماشوم د وجود لپاره دا ډېره غټه اړتیا ده ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي
د پاکستان پر مختلفو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په بهرنی برخه کې لوبو ته مجبوره کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم د لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي په دې برخه کې یو څه ډول توازن په پام کې وساتل سي هغه څه چې په کورنۍ کې دننه روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې دننه روان دي
بو په افغانستان کې شکر مونږ ډېره خمزه کلرو ډېری کورنۍ دي چې هغوی لوی حویلۍ لري یعنی دغه سې نه دی چې مونږ د نورو نړیوالو ځینو هېوادونو په څېر د ځمکې له کمښت سره د ژوند د طبیعت د کمښت سره مخامخ شوي یو نه افغانستان کې ډېره عادي غریبه کورنۍ م یو باغچه غوندې یو باغ غوندې یا یو ځای لري که په ښارونو کې وي او ښکته راښکته کېږي نو هڅه وکړئ چې ماشومان ډېر ما په کوټې کې ما رالویوئ ما ډېرې عصري کورنۍ په افغانستان کې کتلي دي چې دوی فکر کوي چې ماشوم ټوله ورځ په کوټه کې وساتم نو ماشوم مې ساتلی دی پاک دی سوترا دی او چټلۍ سره نه مخامخ کېږي دا ډېره غټه سزا ده د ماشوم دپاره چې په یوې وړې کوټې کې د ده ماشومتوب رانغاړي دا دته یو رقم بندیخانه ده یو بند دی یعنی ماشوم ته په ارواپوهنې کې تر ټولو غټه جزا دا دی چې ته ورته وایي چې کینه غلی کینه دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نښه ده لنډ به درته ووایم ساده به درته ووایم چې د مونږ تاسې ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه که هغه له جنګ له لامله دی که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له لامله دی که دا د نورو له ستونزو له امله دی مونږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه ماشوم مه پرېږدئ چې غلی کینی ماشومانو ته که هیڅ ځای ونه لري په کوچه کې د بلختونه او توشه کې دا شیان مرته راښکته کي دوی پرېږدي چې دوی خوځښت ولري د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده. د موږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی، ماشوم د وادې په حال کې دی، د ماشوم په روحي باندې د ده خوځښت خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د ټوپ وهه که د منډې کولې که دی پورته پورته ښکته پورته الوت هغه د چا خبره دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي. نو ماشومان پرېږدي که حویلي لري که ځای لري پرېږدي چې دوی چټل کالي ور واغوندي پروا نه لري، که مستر لري که خیر دی هېڅ شیم نه پیکېږي، لوڅې پښې دي ماشومان دي په خټو کې په کاڼو کې په خاورو کې په ونو دي وخېږي پروا نه لري. داسې په ورځ کې یو څو ساعتم که تاسې ماشوم آزاد پرېږدئ باور وکړئ تاسې به یو ډېر صحتمند یو ډېر پر ځان باندې پسنا یو زړور او هم همدارنګه یو ډېر ښه مغزه انسان روزلی وي، ځکه دا د ده مغز ته د ده حافظې ته د ده ذهن ته د ده حوصلې ته د ده جوړښت ته ډېره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډېر ستایل کېږي چې چوپ وي، د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي، هغه ماشومان چې غلي هغه ډېر ستایل کېږي.
نو بیا ولې بیا مونږ ولې ګیله کوو چې ولې پر مونږ باندې زمونږ ځوانان ګننګنه کوي، ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کې، ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو ولې نه اتفاق نه سره کوو. ستونزه دغه ده چې مونږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی، ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چوپ کښېنه او غلی کښېنه دا په دې معنا دی چې هغه دې غلام کړ. هیله دی هیله دی درنو مندو پلرونو خپل ماشومان ما غلاموئ، خپلو ماشومانو څخه ازادي ما اخلئ، دا د دوی حق دی، لوبې کول او ښکته پورته او شوخي کول غږ ویستل خندل په لوړ غږ باندې خندا کول چیغې وهل دا د ماشومانو حق دی، ضرورت دی، دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی، دا د طبیعت له پلوه، دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی. په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله خو د ماشوم لوبې اشتیا یې نه ور خرابوله. نو دا خو موږ تاسو ته هغه د اسلام هم دا درس راکوي، ماشومان غلي مه کښېنوئ. دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالي صاحب تاسو ډېره درنده خبره وکړه، ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغسې ښه ناست وي. ماشوم باید غلی کښېنه نه، ماشوم د غلي کښېناستو دپاره جوړ نه دی، دا د ده ماشومتوب دی. ماشومتوب باید غلی نه وي، دی زده کوي. کله چې دی لوی شي دی به غلی کښېناستل هم زده کړي، دی به ارام کېدل هم زده کړي، خو اوس د ده دا وخت نه دی. ماشوم مه غلاموئ، ماشوم مه خراب په وې، دا په لوی لاس باندې له ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. همدا علت کېږي چې کله دی لویږي دی به د هر چا غلام وي، دی به چا ته نه نه وایي، دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي خپل د کورنۍ غړی پې وژني دی به یې کوي، ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کښېنه او ته ویلو ته هېڅ نه لرې. ټولو مور او پلار باندې غږ دی، لسلونه مه خرابوئ، ټولنې مه خرابوئ، مه یې غلاموئ. موږ تاسې ډېر درانده ډېر آزاد ډېر زړور خلک یو، زموږ څخه ډارن ما
جوړوئ. څو ورځې مخکې مې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی، یوه مور په یوه تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې ته به دغسې سوالګر کېږي. همدغسې تصویر په بل ځای کې څنګ ته پروت دی، په هغه کې هم یو سوالګر دی، یوه مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه کې راته ووایاست چې میندې څه ډول یو منفي شی هم که ګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
ډېره ښه خبره ده. په مندو په لرونو موږ تاسو چې کله غږېږو نو د ماشوم چون مور یې اولینه مدرسه ده، اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې، او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی. نو په دې خاطر مندو ته موږ دغه مسؤلیت راجي کوو. خو بدبختانه سالی صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي، د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي بلل کېږي، د افغانانو مندې بې واکه دي، د افغانانو مندې راټلې دي. نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده، ځکه یو څوک چې په خپله په رنځ اخته دي په خپله ناروغ دی بل د بل ناروغ لاسنیوای نه شي کولی. خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي. مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسې ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ، هڅه وکړئ چې ورته تشریح کوي. ماشومان د تاسې په تشریح باندې پوهېږي. راسن راټلو ته مه ورځئ، یعنی ماشوم که اور بل دی ماشوم ته تاسې په دې خاطر چیغه مه ور وهئ چې ته موږ زیاتره وخت ماشوم راټو، ځکه اور دی هلته د موږ ویره دی چې دی سوځي. خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو مونږ تاسې ماشوم راټو او ته سپی او شکل دې ورک شو خدای دې واخله او ته ځوانې مرګ شي ماشوم حیران وي چې ښه اوس ما کړي چې شي دي تاسې ورته ووایاست چې دا اور دی که ته تر دې حده اور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي دا خلاصه خبره ده یا مثلا ماشوم دې درس نه وایي تاسې د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب و د سپي لقب و د احمق و د بې عقل او دا به در سره وکړم به در سره وکړم دا ورته ووایاست د دې پر ځای تاسې د درس ګټې ورته ووایاست د دې شخصیت ما راټئ د درس ګټې ورته ووایاست نورې پرېږدئ ماشوم یې سره پرتله کوي د نه ویلو که توان یې ورته ووایاست د ویلو ګټې یې ورته ووایاست مونږ تاسې که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی ښه به دغه وای چې مونږ تاسې ګټې خواته متوجه وای توان یوې خواته لږ سره پرېږدو دغه ګټو باندې سره وغږېږو اول هغه مثبته خوا باندې وغږېږو نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خوا ته وړي بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریځو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړي خدای هم لا په منفي شکل در پېژني ټوله ورځ د دوزخ او د جهنم خبرې درته کوي هیچا ونه ویلې چې دغه ښکلی لمر وګورئ د ښایسته نړۍ وګورئ د د ګلانو رنګونه وګورئ د دې مونږ تاسې عقل د وجود د وجود برخې وګورئ د په زرهاو فلکونو حیوانات وګورئ دا خدای جوړ کړی دی خدای دومره یو ښکلی خدای دی خدای خوشحالي کې چې مونږ تاسې رحم ولرو مونږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ورزده کوو که پیشو په غېږ کې راواخلي وای مکوه مکوه مرداره ده که سپي ته ګوتې وروړي وای مکوه مکوه مردار دی ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدي کړي دي پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهېږي پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي که د دې سره یې زده کړي له انسانانو سره به یې زده کړي خدای وایي وای تاسې د مځکې والا باندې رحم وکي د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکي نو هڅه وکړي د رحم د مینې د مثبت له اړخه ماشوم ته تربیه ورزده کړي
او وروستی سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي د یوه دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي
سالی صاحب ماشوم خو یو وخت لویږي ماشوم خو تل ماشوم نه دی تاسې خپله ځان سره فکر وکړئ د ټولو ماندو پلرونو ته البته زه وایم چې دا ماشوم که لوی شي که تاسې ښه برخورد ورسره کړی دوستانه اړیکې مو ورسره لرلې مینهناکې اړیکې مې ورسره اعتباري نو دا ماشوم که لوی شي له تاسې سره به دغسې اړیکې ساتي خو که تاسې زور زیاتی ورسره کړی سپک برخورد مور سره کړی ځان مو زورور پېګڼلی وي یو وخت تاسې سپینګیري کېږئ تل دغسې زورور نه پاتې کېږئ ماشوم مو زورور کېږي نو آیا تاسې غواړئ چې ماشوم مو دغسې برخورد درسره وکړي نو په درنښت درڅخه هیله د ماشومانو سره زور زیاتی دا د کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي دا یو وخت له منځه ځي ځکه دا ماشوم هم لویږي پر خپل پښو باندې درېږي دبدبه زده کوي دی بیا په نورو باندې ازمایي نو مه کوئ نه پیغمبر دغسې ویلي دي نه پیغمبرانو له خپل اولادونو سره دغسې اړیکې ساتلې نو ماشومانو سره ډېر صمیمانه ډېر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ دوی انسانان دي دوی له تاسې پیدا دي دوی مینهناک دي دوی پر مینه باندې پوهېږي بلکې زر چنده زیات له مونږ تاسې څخه د مینې په ژبه باندې پوهېږي نو په شور باندې په ډار باندې بدبختانه ځینې دغسې سپک متلونه دي مونږ په ټولنه کې کوي وایي چېرې چې ډب نه وي هلته ادب نه وي د ډار خو د ادب ورک شي ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې نو تر څو چې مینه یي ادب بم وي نو مینه خو ده مینه خو باید وي مینه خو چې نه وي د انسان ژوندی نه شي پاتې کېدی نو ډار باندې په زور باندې په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده دا هېڅ ځای نه نیسي دا یو وخت له منځه ځي او کله چې له منځه ولاړه دا ماشوم لوی شه ځان ته د دښمن وروزه ځان ته د سردردی وروزه ځان ته د یو اولاد ونه روزه د ښه اولاد دپاره د راتلونکي د ښې همسا دپاره د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړئ مینه په زړه کې درته ساتي حتی حیوانات مینه در سره وکي حیوانات سره چې مینه وکي هغه بدل در کوي نو انسان به په مینه ولې نه پیږي
ډېره مننه رنگیزه جانې ستاسو خبرې جالبې وي په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي او دوی هم هیله کوي چې له خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او میناناک کړي چې پر آینده کې دوی ماشوم میناناک را لوی سي یو سالم چاپیریال په دې ډول رامنځته سي او په کورنیو کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي او سالمی کورنۍ رامنځته سي مننه ستاسو نه
په هم دې هیله ډېره زیاته مننه د مینې په هیله
نرے نرے او پرازی مغن کبھی نہ لال Na na na.